وخت سهار لس بجې سوې. نن د خالي ورځ د 2014 میلادي کال د فروری 18 نیټه ده. د مشالې نن ورځې 9 ساعت خبرونو په دوه مګړی کې مزه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو افغانستان او ایران په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې په لکونو ماشومان له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان د خزانه وزیر وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره به ډېر زر فنډونه برابر کړل شي. او د 40 ورځې ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده. تفصیل: پاکستان حکومت شمیری خای په دې هیواد کې شاوخوا 2 کروڑ 40 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې د تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورت کې مخې ته راغلي. په سواد کې د دې ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مشال ډوسویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال په پرتله 2015 کې لا تعلیم د ماشومانو په بے برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی. د په خبره په قبایلی سیمو کې هم 80% د ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره پکې د جینکو ده.
نو په خبر پښتونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومانو تعداد تقریبا 3,45,000 او شپږتیا ماشومان. تیر کال چې کوم زمونږ رپورټ راغلی نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې و هغه 30% و، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر و، کوم چې اوس 3,50,000 دي.
په دې راپور کې ویل شوی د څه کم 80 میلیونه ماشومانو څخه چې عمرونه یې د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي 40% یې له تعلیمه بې برخې دي. د پاکستان د خزانې وزیر وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو د بحالۍ لپاره به فنډونه برابر کړل شي. د پاکستان سرکاري راډیو وایي پرون د خزانې وزیر ساغدار په مشرۍ غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. غونډې ته ویل شوي چې له ټولو خواوو سره تر مشورې وروسته پر دې اړه کار شوی چې د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره به څومره وسایل پکار وي. نوموړي ټولو متعلقه چارواکو ته اهم امر وکړ چې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه لګښت په اړه پروسې ته حتمي شکل ورکړي چې دا رنګ بیا ورله په 2014 او 2015 مالي کال کې رقم مختص کړي. نوموړی په دې لړ کې د ټولو ادارو ترمنځ په همکاري هم ټینګار وکړ. د پوځي عملیاتو له کبله یوازې د شمالي وزیرستان 10 لک خلک بې کوره شوي چې ځینې پکې خپلو کورونو ته ستانه شوي. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزړن وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمیره 3 ته رسیدلي. د مشال ډو خبریال وایي په پېښور کې د پولیو مرض ښکار شوی ماشوم عمر 21 میاشتې دی چې پرون پکې د پولیو وایرس تصدیق وشو. همداراز بیا هنګو کې په یوه 1 کلنه ماشومه کې هم د پولیو وایرس مخې ته راغلی. له دې سره سږ کال په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمیره 50 ته رسیدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ته ستوري او له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پرون په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د جان کیمبل د مخکې په دغه مراسمو کې چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو چارواکي او د غوڅ ماموریت یو شمیر چارواکي اهم موجود وو پر کې تر سره شول. ولسمشر غنی جان کیمبل ته د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او د ملي دفاع او کورنو چارو وزارتونو مسولینو سره په ګډه په افغانستان کې د امنیت د تامین په خاطر د خدمتونو د قدرونې په مخه ستوري او له درجالي دولتي مډال ورکړ. د افغانستان د کورنو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د کورنو چارو په وزارت کې د ترګری سره د مبارزې رئیس امرالله امان پر مشال ډوتول پراتلون کې پسرلی کې افغان ملي پولیس د ترګری پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیواله ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه به بنیاد وبلل چې ګنی په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو لیکو وتلی دی. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیره شپه په 45 منټه لپاره په 11 بجو رای ورکول پای ته ورسېدل. د امحال په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوې دي. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل وغځول شو چې چارواکي یې وجه د خلکو پراخ ګډون بولي. د فروری د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکوونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل
دولت آراء مردم را
نوموړی وایي حکومت د خلکو رای ستر امانت ګڼي او د دې امانت د ساتلو لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې حکومت د کورونو چارو وزارت څارونکي د نگهبان شورا او ټول امنیتي نظام هڅه کوي چې په بشپړ توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. او اخری خبر د کرکټ، په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د شلوریز ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندستان ترمنځ مقابله ده. ټاکل شوی د ټورنمنټ دغه څلورم میچ نن په ځایي وخت 9:30 بجې شروع کیږي. د پاکستان لوبډلې مشر شاهد خان افریدی او د هند هغې ایم ایس دونی دی. تر اوسه پورې د پاکستان او هند ترمنځ ټول 6 شلوریز میچونه شوي چې پکې هند 15 او پاکستان یو ګټلې.
خبرونه مولا اسرار عالم مومند واوریدل. یو نوی رپورٹ وای په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له زده کړې محروم دي. حالت په کومو ځایونو کې ډیر خراب دی.
په پوره ملک کې ټول نه زیات مشکلونه چې کوم ماشومان بهر دی، په بلوچستان کې د دویم نمبر زمونږ قبایلي سیمو کې په سلو کې 6 ماشومان چې دغه سکولونه نه بهر دي.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په 13 ورځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو د دومې مرحلې شروع کولو اعلان وکړی، خو آیا لومړی پړاو کامیاب و؟
نور وزیرستان چې کوم هلته کې دي د دې بنیادي سهولتونو خیال ده. اوسه تر شي چې دا خلک مطمئن شي نو اینه بعد د داروینو ما او دا به زه ومنم چې آپریشن ضرب عضب کامیاب دی.
او د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام کې د ځینو نورو موضوعاتو تر څنګ د یوې مشاعرې حال ورکو.
اشنا تنم غزل دے خاطر یو خایوڑے دزڑ د کتاب پاڑے ہرش پاور پس گورا
یش میں نو رپورٹن لرو لمشال ہریڈو سروسی. او خبرونه پیلو په پاکستان کې د تعلیم له حالاتو څخه صورتحال ځخه. یو نوی رپورت دا وایي چې په پاکستان کې شاوخوا 2 کروڑ او 40 لک داسې ماشومان دي چې له تعلیمه محروم دي. دا خبره الف اعلان نومي یو غیر حکومتي ادارې په رپورت کې کړې ده. د دې ادارې په سوات کې یو چارواکي جواد اقبال سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړې او په سر کې د رپورت په اړه پوښتنه کړې.
زه ستاسو توجه یو ډېر اهم خبرې ته راوړل غواړم چې دا وخت په پاکستان کې چې کوم ماشومان دي چې د چا عمرونه د 15 او 16 کالو په عمر کې دي دا هغه تعداد تقریبا 15 کروڑ او 10 لک دی. په دې 15 کروڑ او 10 لک ماشومان کې د سکولونو نه چې کوم ماشومان بهر دي دا هغه تعداد 2 کروڑ او 40 لک دی. دا فیګر په خپل بلیغ الرحمن صاحب هم کوټ کړی دی او دا زمونږ فیګر دی چې کوم زمونږ نوی رپورٹ دی. که فرض کا منګه راشو خیبر پختونخوا ته، نو په خیبر پختونخوا کې دا وخت د سکولونو نه د بهر ماشومان تعداد تقریبا 6.5% دی. د دې 2 کروڑ او 40 لک ماشومانو چې د کمې تعداد راځي تقریبا 40 لک 45 زره او 6 اتیا ماشومان. حساب کې به تاسو توجه بلې خبرې ته راوړل غواړم چې نن په میډیا باندې ډېر چې کوم سیاسي همکاران دي هغه دا خبره کوي چې د خیبر پختونخوا تعلیمي صورتحال د نورو صوبو نه ښه دی. نو زه دا تاسو د پروګرام په حسابت باندې ویل غواړم چې تیر کال چې کوم زمونږ رپورت راغلی نو په هغه کې د خیبر پښتونخوا کې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې هغه 30% وو، یعنی تقریبا 3,50,000 ماشومان د سکولونو نه بهر وو، کوم چې اوس 30,000 دي. مطلب دا دی چې د سکولونو نه بهر د ماشومانو تعداد چې دی په هغه کې په خیبر پښتونخوا کې ښه زبردست اضافه شوې ده، او دا ډېره زیاته د خفګان خبره ده.
په قبایلی سیمو کې له سکولونو د بهر ماشومانو شمیره څه ده، او همداراز د ماشومانو له سکولونو یا د ماشومانو له تعلیمه د بې برخه کېدو وجوهات څه دي؟
که موږ وګورو چې دا وخت په پوره ملک کې د ټولو نه زیات د سکولونو چې کوم ماشومان بهر دي، په بلوچستان کې دي، په بلوچستان کې په دویم نمبر زموږ د قبایلي سیمو چې دي، یعنی فاته چې هغې ته ویل کېږي، په هغې کې 60% ماشومان چې دي، یعنی په سلو کې 60 ماشومان چې دي هغه د سکولونو نه بهر دي. که فرض کړه موږ وجوهات ته وګورو چې زیات په قبایلي سیمه کې او بیا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم ماشومان بهر دي، د دې وجوهات څه دي؟ د هغې نه مخکې زه یوه ډېره مهمه خبره کوم چې زموږ سره تقریبا 50% نصیبه جنکي چې کوم دي غیر سکولونو نه بهر دي، او د هغو تعداد چې دي هغه شپږ 50% چې کوم دي هغه سیوا دي. مطلب که موږ تناسب وګورو د الکانو د جنکو شمیرې ته، نو په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې زموږ سره دا شمیره د جنکو په خپله باندې ډېره زیاته سیوا ده. مطلب موږ دا ویلی شو چې 60% جنکي چې کوم دي په سلو کې هغه سکولونو ته نه ځي، او 30% ماشومان چې کوم دي الکان هغه سکولونو ته نه ځي. تقریبا 40% ماشومان چې دي هغه چې سکولونو ته نه ځي په پښتونخوا کې او په قبایلي سیمو کې، دا هغې مین وجه چې ده هغه د مور پلار د طرف نه ماشومانو ته د سکول نه کولو اجازت دی. په دویم نمبر باندې د ټولو نه ځکه وجه چې دا هغه د ماشومانو او بیا خاص کر د جنکو سکول ته د تلونو امتیاریتوب دی، دو په خپله خوښه باندې سکول ته نه ځي. 15% داسې ماشومان دي زموږ سره په دې سیمو کې چې کوم خپل تعلیمي اخراجات نشي برداشت کولی، او د هغې د وجې نه هغه سکول ته نه ځي. 15% زموږ سره په دې سیمو کې هغه ماشومان دي چې د چا نه سکولونه لري دي، بل د سکولونو د لریوالي سره زه دا خبره کوم چې زموږ سره په دې سیمو کې زیاتې جنکي ځکه سکولونو ته نه ځي چې د سکولونو د جنکو د سکولونو تعداد د الکانو د سکولونو تعداد په نیمبها باندې دی، یعنی 2/3 دی. 10% داسې جنکي دي چې کوم سکولونو ته نه ځي چې هغو په کور کې د مور و پلار سره په کار کې خپل مدد کوي، په پټو کې یا په کور کار کې. 8% داسې ماشومان دي چې د هغو یا عمر کم دی او یا عمر زیات دی، د هغې د وجې نه هغو سکول ته نه ځي. او 3% ماشومان د بیماری یا د مزوري د وجې نه سکولونو ته نه ځي.
او د حکومت څه ذمہواري تاسې ګڼئ په دې کې؟
جی یقینا دلته کې د حکومت ډېره زیاته ذمہواري جوړېږي. که فرض کړو موږ وګورو چې زموږ سره په خیبر پښتونخوا کې دا وخت تقریبا روزانه تقریبا 10% استادان چې دي هغه سکولونو کې غیرحاضر چې دي هغه کیږي د روزانه په بنیاد باندې. دو چې دلته کې د انډیپنډنت مانیټرنګ یونټ یو زبردست سیستم دی، خو د بدقسمتۍ د وجې نه هغه سیستم چې دی د څو خلکو د وجې نه خپل کار نه کوي. د حکومت جي داسې مواري جوړېږي چې موږ هر کال دوه پیری یو داخله مهم چې دی هغه چلو، خو دغه داخله مهم چې دی هغه صرف د ریلیانو پوري او د واکونو پوري او د سیمینارو پوري وي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د چهارشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد د شروع شوو ضرب عضب عملیاتو د وروستۍ مرحلې اعلان وکړ. د اپریشن لومړۍ مرحله شاوخوا 3 میاشتې دوام وکړ، او په دې دوران کې له مختلفو سیمو په لکونو خلک بې کوره کړل سو. د عملیاتو د پیل پر وخت فوج ویلي وو چې د ضرب عضب مقصد شمالي وزیرستان له وسلوالو طالبانو پاکول دي. پښتانه دا آیا فوج په لومړۍ مرحله کې ټاکل شوي هدفونه ترلاسه کړل او که څنګه؟ د کارپوهانو سره خبرې شوي او دا رپورټ جوړ شوی دی. د کال 2014 د جون په میاشت کې شروع شوي عملیاتو په لومړۍ مرحله کې د وسوالو پر ضد کاروایی په میرانشاه او میرادی تحصیلونو متمرکزه وه، خو د عملیاتو دغه تازه مرحله په د تخیل او شهوال تحصیلونو کې پیل شوې ده. پښتانه دا ده آیا لومړۍ مرحله کامیاب شوی چې فوج اوس دوم پړاو پیل کړ؟ د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د فوج پخوانی چارواکی جنرال طلعت مسعود وایي چې په لومړۍ مرحله کې د وسلوالو په نازایونه لمنځه وړل شوي دي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې لکه جنرال راحیل شریف راغلی دی، هغوی په ډیر هوډ سره او په دوامدار توګه یې عملیات جاری ساتل دي. تاسو لیدل هغه ډیر کامیاب دي او دا ویلی سو چې هغه سیمه چې پکې د تحریک طالبان پاکستان ازبک جنگیالیو او نور وسلوالو ډلو په نځایونه وو هغه یې تر ډیره حده پورې پاکې کړی دي. شمالی وزیرستان ته د امریکا په ګډون د نړۍ زیاتره هیوادونو د ترګری د اعصابي نظام نوم ورکړی وو چې پکې د حقانی نتورک او القاعده په ګډون نور ځایی او بهرني جنگیالي میشتو. ځایی خلک وایي دغه وسوال به په بازارونو او نورو ولسی ځایونو کې په ښکاره ګرځېدل. خو خبریال صفدر داوړ چې کله دوه هفته مخکې شاوخوا اووه کاله وروسته خپل پلرني وطن میرالي ته ستون شو نو دی وایي هلته برعکس حالات ولیدل.
طالبان ډېر زیات وو. اوس خو دا سچویشن دی چې قدم په قدم باندې چې دا کم وی مونږ جرګې ته لاړو دا ورځ باندې سیکیورټي وا او مونږ ته اس کې سم طالب یا په نظر نه دی راغلی. ډېر یې پورې اخیری مرحله چې کومه دی دا ختم شي نو چې کله دا ختم شي دا خلک بیا واپس شي الله به پته لګي چې اوس طالب ورک شو کا دا اپریشن فائدہ کې و شو دا د وینا طالب لاړو ورک شو یا اوس هم بیا دی دلته په دې چې اوس خو علاقې خالی دي میرعلي خالی دی میرانشاه خالی دی نو دا پته نه پکې لګي چې آیا د نه پسته بیا طالب راځي که نه. بره
د عملیاتو پر مهال تر یو میلیون زیات کسان له کورونو وایستل شو چې اوس یې د ستنولو لړۍ پیل شوې ده. البته په لکونو کسان اوس هم د بیکوري ژوند تیروي. د فاټا متاثرین کمیټې مشر ملک نثار علی خان وایي تر څو بې ځایه سوي خلک ستانه نسي تر هغوی پورې ضرب عذاب عملیاتو ته کامیابه نسي ویل کېدلای.
زمونږ چې د کومه علاقه ده هغه هلته کې چې زمونږ چې د چا خلاف د کوم یا طالبان نامه ورکوله یا دهشتګرد ده نو هغې خلک اوس هلته کې نه شته. خو البته هلته کې چې د کوم مطلب مقاصد چې غوښتله قبایلو چې د کوم متاثرین دي نو د هغې په آبادکاری کې د هغې په مطمئن کولو کې او دا غی تسلا کولو کې حکومت پورا کامیاب شوه نه دی. البته د شتګرد غی نه وتلې دي خو دا پته نشته چې هغه اوس چیرته دي. نو موږ غواړو چې کوم خلک به ځای شول او د نور وزیرستان چې کوم الته کې دي د دې بنیادی سہولتونو خیال ده اوس تر شي دا خلک مطمئن شي نو اینا بعد دا وینم او دا بز اومنم چې اپریشن زر بازار کامیاب دي.
ځینې کارپون وایي د وسلوالو بنیادی ډانچه ختمول د ضرب عذاب د پلان یوازینی برخه نه و بلکې د خلکو ستنول او هغوی ته هلته د ژوند بنیادی سہولتونه برابرول هم د پلان حصہ و. جنرال ریټایر تلت مسعود وایي ولسی حکومت د خپلې برخې په کار کولو کې له سستۍ کار اخیستی دی. خو مرکزی حکومت بیا وایي چې د فاټا اصلاحاتو په اړه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړې ده چې ډیر ژر به رپورت مکمل کړي. او دارنګه د خیبر پښتونخوا نوی گورنر ظفر اقبال جګړه چې له مسلم لیگ نون سره تعلق دی ویلي چې به کور کلسي به خلک ستنول به د په لومړی توبونو کې وي.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی
نن رسپانې د پاکستان په پزګون مشر آصف علي زرداری هغه بیان ته کتنه کړې چې د فوج د مشر د اودې مودې ختمولو په اړه ورکړی او رسپانې لیکي د هیواد په قانوني ولسمشر د هغه بیان په اړه بحثونه شروع شوي چې ویلي په نومبر کې د جنرال لای شریف ریټایر کېدل به د هیواد وګړي نه هیله کړي ځکه چې له نوموړي ډېر توقعات پیدا شوي دي. په مقاله کې بیا د خبریال حامد مل له خولې ویل شوي زرداری د خپلو بیانونو د ځخه د لا تعلقې اظهار کړی. د مقالې مهم ټکی ملیحه مرزا د وړاندې کوي.
ډان رسپانی د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د هغه بیان په اړه مقاله خبره کړې چې په خبره په نومبر میاشت کې د پوز مشر جنرال راحیل شریف ریټایر کېدل به خلک ناامیده او مایوس کړي. رسپانی لیکي له دوبۍ نه د نوموړي بیان تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې تاوده بحثونه شروع شوي دي. زرداری په داسې حال کې د پوز د مشر په حق کې بیان جاري کړی چې مخکې د جون په میاشت کې ویلي چې د پوز مشر تر دریو کالو وي او سیاستوالان همیش پاتې وي. رسپانه لیکي زرداري چې په کوم ورځ بیان ورکړیو په هماغه ورځ په پنجاب اسمبلی کې د پیپلز ګوند غړي خورم وټو یو قرارداد جمع کړو چې پکې ویل شویو چې سه هم جنرال راحیل شریف په سرګندول د خپل کار موده لغزولونه انکار کړي، نو بیا ولې په اسمبلی کې دا غوښتنه کیږي چې د نوموړي د عهدې موده دې وغزول شي؟ رسپانه لیکي د یو پاکستانی خبریال حامد میر په خبره زرداري د خپل بیان په اړه خبر نه و، او نه هم دا چې چا دغه په استازیتوب بیان خپور کړ او په دویم وار یې پکې ترمیم هم وکړ. رسپانه لیکي په موجوده حالاتو کې دا خبره واضح نه ده، خو د پیپلز ګوند ځینې غړي دریز لري چې دا بیان د پوز خوشحالولو لپاره و. رسپانه د پیپلز ګوند د یو ناڅرګند غړي له خولې لیکي دا خبره یقینا هغه چا کړې چې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري ته ډېر نږدې و او له کوم باسره چارواکي سره په مشوره بخپور شوي وي چې د پارټۍ په امورو کنټرول لري. ډان رسپانه په مقاله کې د پیپلز ګوند دغه سرچینې له خولې وایي چې په موجوده حالاتو کې یاد ګوند له اسټابلیشمنت سره د ټکر په پوزیشن کې نه دی، ځکه چې د دې ګوند د بقا مسله هم ده او نه غواړي چې په غیر ضروري مقابله کې ځان ښکیل کړي. مقاله د دغه سرچینې له خولې زیاتوي چې په سیاست کې په سمه موقعه سمې فیصلې کول پکار وي. د مثال په توګه د ایم کیو ایم ګوند پر ضد رینجرز واک عملیات وکړل، خو دغه ګوند په پوز د تنقیدونو نه ډډه وکړه.
ملیحه مرزاده وا دا لومړی ځل دی چې له پاکستان څخه یو دستاویزي فلم جوړونکی د اسکر جایزې ته کاندید شوی. شرما نو په چنای خپل دستاویزي فلم د ناموسی وژنه په اړه جوړ کړی دی. د دې فلم نوم په سند کې انجلی د بخښنې په سند کې د انجلی د بخښنې پای ده. شرما نو په چنای له مشال ریډیو سره خبرې کړې چې د دغه مرکې جزئیات له ملالۍ مشره.
د پاکستان مستند فلم جوړونکي شرمین عبید چنای خپل نوی فلم د ناموسی وژنو په اړه جوړ کړی دی چې اوس د اسکار جایزې ته کاندید شوی. دغه فلم یوې بلې جایزې اکاډمي اوارډ ته هم کاندید دی. د 18 کلنی شرمین مخکینی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه جوړ شوی وو، او په 2012 کال کې د مستند فلمونو تر ټولو غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. د شرمین نوی فلم پسند کنجلی د بخښنې بیا د سبا قیصر نومي انجلی په اړه دی چې په پنجاب ایالت کې اوسي. پلار یې سبا له هغه وروسته چې د خپلې خوښې واده یې وکړ په سر کې په ډزو وشتله. له ازادي راډیو سره په خبرو کې میرمن شرمین عبید چنای وویل چې د سبا کیسه یې په یوه ورځپاڼه کې لوستلې وه. دی غوښتل د سبا کیسه له نړۍ سره شریکه کړي. شرمین وایي د سبا یوازینۍ تیروتنه مینه وه او دی وروسته خپل پلار وبخښي، ځکه چې د کلي د مشرانو لخوا تر فشار لاندې سوه. شرمین وایي چې د دې فلم له لارې غواړي وښيي چې په دغه ټولنه کې ښځې څومره د تنګ نظرۍ او سړي سالارۍ تر فشار لاندې دي. شرمین وایي چې له هغه وروسته چې د سبا پلار د پولیسو لخوا ونیول سو، دی ورسره په زندان کې ولیدل. د دې په وینا د سبا پلار پر خپلو کړو هیڅ پښیماني نه ښودله او له ډېره نفرته ډکې خبرې یې کولې. د بیا هم ویل چې دا د دنده وه چې خپله کورنۍ وژغوري او خپله لور په خپل لاس ووژني. د فکر کاوه چې لور یې د خپلې خوښې په واده کولو سره خپله کورنۍ بدنامه کړه، نو ځکه د هغې وژل یې توجیه کول. شرمین وایي چې د سبا له پلار سره تر خبرو وروسته دا حیرانه سوه چې ښځې څومره محدود انتخابونه لري او د ښځو ژوند څومره د نورو د پرېکړو له کبله اغېزمن کیږي. شرمین وایي هر کال ښځې د ناموس په نامه وژل کیږي. د دې په وینا ډېری کسان داسې فکر لري چې ناموسي وژنې د کورنیو له مسایلو څخه دي، نو ځکه باید په ټولنه کې پرې بحث ونسي. شرمین وایي چې دا بیرحمانه قتلونه د دود او مذهب په نامه پټیږي. دا وایي چې د ناموسی وژنې کیسه یې ځکه په خپل فلم کې راخستی چې د هیواد پر کچه د دې ستونزې په اړه خبرې پیل سي او د ښځو د ژغورلو نوي قوانین غوره سي. دا وایي چې له هغه وروسته چې د دې فلم جوړ او نندارې ته وړاندې سو، د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خپل ټیم ته وویل چې د ناموسی وژنو په اړه د قوانینو لایحه له سره وکاږي تر څو سرغړونکو ته سزا ورکړل سي او قربانیان وژغورل سي.
دا مشال ریډیو دا
په بنگلاديش کې د 15 هیوادونو ترمنځ د ایشیا کپ کرکټ ټورنمنت روان دی. په دې ټورنمنت کې تر اوسه پورې 3 لوبې سوي. د پاکستان کرکټ لوبډله خپل لومړی مقابله نن د هند پر ضد کوي. د ایشیا کپ کرکټ تر اوسه د 100 مقابلو تفصیل له ګلایا ساورو.
د پاکستان، هند، بنگلاديش، سریلانکا او متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه ټورنمنټ ایشیا کپ په ډاکا کې روان دی. دا ایشیا کپ لوبي د مارچ 6 نیټې پورې دوام لري. د دې وروسته به د شل اوریزه نړیوال کپ مقابلې د مارچ 8 نیټه په هند کې شروع کیږي چې د اپریل 3 نیټې پورې به دوام ولري. د ایشیا کپ مقابلې چې دا مهال په ډاکا کې روان دي، په لومړي لوبه کې هند لوبډلې کوربه بنگلاديش ته په 50 رنزونو ماتي ورکړه. په لومړی لوبه کې هند په لومړی بیټنګ کې 168 رنزونو جوړ کړي ول چې په جواب کې بنگلاديش په مقرره شل اورونو کې د 2 په زیان 121 رنزونه جوړ کړل.
And that's it. India won the first game of the Micromax Asia Cup T20 by 45 runs.
د ایشیا کپ په دوه ملوبه کې سری لنکا لوبډلې متحده عرب اماراتو ته په 14 رنزونو ماتې ورکړه. متحده عرب اماراتو لوبډلې د سری لنکا 109 رنزونو په جواب کې 115 رنزونه جوړ کړل.
This time straight to the man again, so Sri Lanka opened their Asia Cup defense with a victory over UAE, winning by 14 runs.
د متحده عرب اماراتو لوبډلې په کوالیفاینګ راوند کې افغانستان، عمان او هانګ کانګ ته ماتې ورکړې وه او په دې ټورنمنټ کې ځان له ځای جوړ کړی و. په ایشیا کپ کې درې مولوبه نن د بنگلاديش او متحده عرب اماراتو ترمنځ کیږي. په ایشیا کپ کې پاکستان به خپل لومړی لوبه نن د هند پر ضد کوي. دا لوبه به د پاکستان پر وخت ماخام 6:30 شروع کیږي. په دې ټورنمنټ کې به پاکستان متحده عرب اماراتو پر ضد د فروری په 9مه، بنگلاديش سره د مارچ په 2مه او سریلانکا سره بعد مارچ په 4مه نیټه مقابله کوي. ایشیا کپ مقابله هر 2 پسته کیږي چې په 1974 کال کې شروع شوی. د هند او سریلانکا لوبډلو دواړو 15 ځله د ایشیا کپ ګټلې دي. پاکستان 2 د ایشیا کپ په خپل نوم کړي. د دې ترڅنګ د شل اوریز نړیوال کپ به د مارچ په 8مه نیټه په هند کې شروع کیږي. په دې ورلد کپ کې 14 لوبډلې برخه اخلي چې پکې به 15 دیش مقابلې ترسره کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د وینې ورکړې ژوند وژغوري. ترنوالاندې د ژوند خیریه ټولنې لارخه په جلال آباد کې د بیلابیلو رسنیو د خبریالانو ترمنځ کرکټ او ورځنۍ سیالي پیل شوې چې په لسګونو ځوانان د تلسمیا د ناروغانو لپاره خپلې وینې ورکړې او په سلګونو نورې خپل نمونه د وینې د ورکوونکو په لیست کې ثبت کړل. نور حال د جلال آباد د مشالېډو خبریال بازومت عبید راکوي.
د کرکټ دغه سیالۍ چې د جلال آباد ښار په سراج العمارت بن کې د جمعې په ورځ پیل شوې د راتلونکي جمعې پورې به دوام وکړي چې په دې دوران کې به د ژوند خیریه ټولنې رضاکار او د ننګرهار د عامې روغتیا ډاکتران د ځوانانو د وینې ګروپونه معلوموي چې د اړتیا پر وخت کې به ترې نوینه اخلي. د ژوند خیریه ټولنې یو تن مسؤول اکرام الله اکرام مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کرکټ سیالۍ د وینې د ورکړې د کمپاین په موخه پیل کړي دي.
هدف مو د وینې د ورکړې دودول دي. دلته موږ لږ تر لږه تر 700 پورې د تلسیمیا باندې اخته ناروغان لرو. د هغوی لپاره د وینې اړتیا ده چې هغوی لپاره موږ وینه برابر کړو. خو دا یو ولسي ځای دی، دلته ډېر زیات ولسي خلک راځي. نو پیل مو د دې ځای نه وکړو. نن لږ تر لږه په سلګونه ځوانانو خپل د وینې ګروپونه معلوم کړو. په همدې شمېر باندې خلکو وینه ورکړه چې دا موږ لپاره د خوښۍ یو زیری دی.
د وینې د ورکړې په دې کمپاین کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا پخوانی مشر او د ملي ثبات ټولنې رئیس زیولخق امرخیل هم برخه واخیسته او خپل وینې د تلسیمیا ناروغانو ته عطیه کړه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه مدني فعالانو څخه سننې یو وسی کمپاین د ننګرهار ولایت د جلال آباد کې تر سره کړی دی. د دې عنوان لاندې چې وینه ورکړي او ژوند وژغوري. زه ترې مننه کوم او په دغه ځوانانو باندې غږ کوم چې په دغه کمپاین کامیاب کړي او دغه کمپاین وغځوي تر څو د دوی وینه کولی شي هغه تنکي ماشومان چې د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي. نو د دوی دغه وینه کولی شي چې هغوی ماشومان خپل ژوند ته ادامه ورکړي.
د ننګرهار پوهنتون رئیس بابرک میخیل هم یو له هغو څخه و چې خپله وینه یې د تلسیمیا ناروغانو ته ورکړه. نوموړي مشال راډیو سره خپل احساسات صدارنګ شریک کړل.
چا ویني ترې نو وسخه چاس پر لو لوینی ور کړی. انسان څومره بدرنګ دی، انسان څومره خسته دی. ما خوشاله ته ولیدل ډیر خسته انسانان راټول شوی چې د بل لپاره وینه ورکړي، بل ته ژوند ورکړي او د بل ژوند ژغوري. زه په دې هیله یم چې هر څوک دا ژوند وژغوري.
د کرکټ دغه سیالۍ چې په سلورو ډلو د ژوند لار بیان د سولې سفیران د امن غوښتونکي او د ولس خادمانو په نومونو سره تنظیم شوی وي. هر ډل به د یوې اونۍ په دوران کې له بلې ډلې سره درې لوبې ترسره کوي چې لومړۍ لوبه د ژوند لارویانو او د سولې د سفیرانو د لوبډلو ترمنځ وشوه چې د ژوند لارویانو په 12 اورونو کې د سولې سفیرانو لوبډلې ته سل منډې ادب وټاکه چې د سولې سفیران په دې وتوانېدل چې د 11 اور په وروستي ګزار ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
او سم لستمی بجه سوی دی اسرار علا مومن به ده خبرو نور لنده سرانده کری.
د پاکستان حکومتي شمیرې خای په دې هیواد کې شاوخوا 2 کروڑ څلوېخ لکه ماشومان له سکولونو بهر دي. دا خبره په پاکستان کې تعلیمي پرمختګ لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې الف اعلان په یو رپورت کې شوې. په سواد کې د ادارې یو چارواکي جواد اقبال نن مسله لوتو ویل چې په خبر پښتونخوا کې د 2014 کال پرتلا 2015 کې له تعلیمه د ماشومانو په بې برخه کېدو کې زیاتوالی راغلی. د پاکستان حکومت وایي د قبایلي سیمو د بې کوره کړل شو خلکو د بحالۍ لپاره د فنډونو په برابرولو کار روان دی. د پاکستان سرکار ریډیو وایي پرون د خزانې وفاقي وزیر سغداب په مشرۍ اسلام آباد کې غونډه وشوه چې پکې د کډوالو په واپسۍ د ممکنه مالی لګښتونو جاج واخیستل شو. په خبر پښتونخوا کې 2 نور ماشومان پولیو یا ګوزڼ وهلي چې ورسره په دې صوبه کې سږ کال د پولیو کیسونو شمېره 3 ته رسېدلې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ته ستورې او له درجالي دولتي مډال ورکړ. دا خبر د افغان ولسمشر د دفتر لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې پرون مخې ته راغلی. د افغانستان د ګونو چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د افغانستان د ګونو چارو په وزارت کې د ترګری سره د مبارزې رئیس امر الله امان پرون مشال ډیو سره په خبرو کې دغه څرګندونه وکړي. او د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنر وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکړل کیږي. او د ایشیا کپ او د شلوریز ایشیا کرکټ کپ په لړ کې نن د پاکستان او هندوستان ترمنځ مقابله ده.
د خبرونو رنیز اسرار عالم مومن وړاندې کړل او د پاکستان مطبوعاتو ته اوس سراج سهیر کتنه کوي.
نن جنگ روس پڼخ پله ادریه کې وای وفاقي حکومت د کم آمدنی والو خلکو د وړیا علاج لپاره د کامی صحت پروګرام تر د آزاد کشمیر غزولې دي کوم چې یو ښه اقدام دی او هیله ده چې دا په پاکستان نورو علاقو ته هم وغزول شي. د ادارې په وینا چې بلبلو د پاکستان په ځینو علاقو کې اوس هم یو شمیر خلک د غربت د کرخې لاندې ژوند تیروي او د هغوی سره د علاج سچې د خوراک پیسې هم نشته او دا شان هر کال په پاکستان کې سلويخ زره پوری خزې د سینې کینسر د لاسمری او د پاکستان په کلیوالو سیمو کې دا رنز ډیر زیات دی او دا رنگ نور خطرناک رنزونه هم د خار په نسبت په کلیوالو سیمو کې ډیر زیات دي. دریا اخري کې لیکي پکار دی چې حکومت د خاريو سیمو سره سره د صحت دا پروګرام تر کلیوالو سیمو پورې هم ورسوي ځکه چې زیات حق د دغه خلکو دی چې هغوی د علاج د جدید اسانونه محروم دي. ادي ملک وګړي ته د علاج، تعلیم او نورې اسانۍ ورکول د ریاست ذمہواری ده. نو پکار دی چې حکومت دا خپلې ذمہواری په ښه شان سره ورسوي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه خپلې ادارې کې وایي چې 13 ورځ د وفاق او خیبر پښتونخوا د حکومت ترمنځ د بجلی په خالص منافع او توانای لړکی یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شو چې تر مخه به وفاق خیبر پښتونخوا ته 4 کالو کې د بجلی خالص منافع لړکی او 1 ارب روپۍ ورکوي. دا راز به خیبر پښتونخوا ته د بجلی پیدا کولو لپاره د ګیس یو خاص برخه هم ورکولې شي. ادریه مخکلي کې چې د مفاهمتي یاداش په وخت د خزاني وفاقي وزیر اساق ډار او د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ترڅنګ ځین نور وفاقي او صوبایي وزیران هم موجود وو. د اوګدي مدیر حسې د صوبایي حکومت د کوششونو باوجود مرکزی حکومت صوبې ته د بجلی خالص منافع او نور حقونه نه ورکول خو په شوي لوزنامه صوبایي او مرکزی حکومت دواړه د ستاینې وړ دي. ادریه اخري کې وایي چې اوس د لوزنامي رستو باید چې صوبایي حکومت هم خپل ټوله توجه د ترقیاتی کارونو سره سره د صوبې تعمیر او ترقۍ او د ولس خوشحالۍ او د ترهګرۍ مخنیوي اړخته واړوي. او دا لوزنامه ښایي چې مرکزی حکومت هم د مفاهمت په پالیسۍ روان دی ځکه چې د مرکز او صوبو ترمنځ اختلافات د ملکی وحدت لپاره ښه خبره نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسییټډ پریس خبري اچانس په لیکنه کې ښیلي چې د اسکر په نامه جایزه ګټونکو پاکستانی اوسیل لري چې تر هغه به لوی جایزه وګټي. بل پلو اکونومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي په ایران کې سخت دریځ لا اصلاحات غواړي. بوریوال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي شیرمن عبید چنای څلور کال وړاندې د پاکستان لپاره د لومړي اسکر جایزې په ګټلو یو تاریخ رقم کړو. دا اجانس په لیکنه شیرمن عبید چنای یو ځل بیا هیله لري چې دا ځل به تر هغه لا هم په هالیوډ کې لوی جایزه وګټي. اجانس زیاتوي چې شیرمن عبید دا ځل د یو داسې نجلۍ په اړه فلم جوړوي چې خپل کورنۍ پر څهره په مرمۍ وشتلې وه. دا جانس پلیکنه د اسکر لپاره د نورو نوماندانو پرتلا د شرمین کار ځکه ګران دی چې دا غواړي د غیرت په نامه د وژنو مخه ونیسي. شرمین عبید اجانس ته ویلي چې په پاکستان کې هر کال تر زر زیاتې مېرمنې له دې کبله د غیرت په نامه وژل کیږي چې خپلوان یې وایي دوی ته شرم اړولی و. اجانس د شرمین د نوي فلم یادونه کوي او لیکي چې په دې فلم کې کورنۍ د سبا په نامه نجلۍ د غیرت په نامه ډبوي وژنی او بیا مړی په یو سین کې غورځوي. دا جانس په لیکنه خو هغه مري نه بلکې له اوبو راخیزي پولیسو ته ځي او بیا له هغه وروسته روغتون ته وړل کیږي. اسوسییټډ پریس خبري اجانس لیکي په پاکستانی قانون کې داسې نیمګړتیا وسته چې که د غیرت په نامه وژون کې د وژل سوې مېرمنې د کورنۍ لخوا وبخښل سي نو هغوی خوشی کړل سي. بل پلو اکونومیست مجلې بیا په یو مقاله کې په ایران کې انتخاباتو ته کتنه کړې ده. مقاله لیکي چې په ایران کې سخت دریځ لا هم اصلاحات غواړي. مجله لیکي د 2012 کال په پارلماني ټاکنو کې تر ټولو شی اړخي پایداري ګوند د مشهد ټولې 15 چوکۍ ګټلې وې. له هغه وروسته یاد ګوند په ځایي ټاکنو کې زیاتره چوکۍ وګټلې او اصلاحات غوښتونکو ته کلکه ماتې ورکړه. خو د اکونومیست په لیکنه د نړیوال اټومي تړون تر لاسلیک کېدو او نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته اصلاحات غوښتونکو یو ځل بیا د خلکو پام ځان ته ور اړولې دي. مجله زیاتوي چې دوی له مشهده تر تهرانه د اورګاډي داسې پټلۍ غواړي چې 900 کیلومتره اوږده ده او هم داسې د مشهد لپاره د لویو سړکونو غوښتنه کوي. د مشهد یو کاروباري کس مجلې ته ویلي چې دوی غواړي د هغو خلکو مخه ونیسي کوم چې د ده په وینا د لویدیځ ضد دي او هلته د پانګونې مخالفت کوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:00 او 15:30 دقیقو رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 6:00 ختم شوی وای خو دا وخت څو ځله وځنډول شو چې چارواکي له خلکو پراخ ګډون یادوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي حکومت به د خلکو د رایو امانتداري وساتي. په دې اړه تفصیل لاجمل انداور.
د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیر نه پیل شوی. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د هیواد مسبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د خپل رای د کارولو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دولت د خلکو رای ستر امانت کړي
و برای حراست از این امانت.
خپل روحانی وایي دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت همدارنګه اجرایی هیاتونه څارونکي د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
ریپورتونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبي چې د 2010 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2010 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبي زوی ترکی کروبي هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو موندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او محافظه‌کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحاني د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه یې راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت سیاړنې د پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
د مشال ریډیو دا
د افغانستان د کورنی چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوندی د افغان پولیسو له لوک څخه په ګڼ شمېر کې پولیس وتلې دي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یو ریپورت کې ویلي چې بارني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د جنگي ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په سرګونو سرتیري وتلې دي. په دې اړه تاج ملاند ریپورت اورو.
د وال سټریټ جرنال ورسپانې په یو ریپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ ډیر سر روسيات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلي. په ریپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ ریپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی. وال سټریټ جرنال په دې اړه وایي وروسته لاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپله له جنګي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه له کمزورۍ او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امرالله امان ازادۍ رډیو ته وویل د پولیسو لیکي نه یوازې دا چې تش شوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره ثاني چې یا اطاعت کې پښتیږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم. هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو صف د پولیسو موږ خالی نه ده. الحمدلله موږ ولید بعد له موږ ولید په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو او په هلمند کې موږ ډیره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې دلته هغه مو ته لیکلې ده.
خغلی امان سیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رډیو ته ویل چې خاید سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړی وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستيال نجیب امان ازادي رډیو ته ویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم.
نجیب امان وایي د پولیسو لیکو څخه د تخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو. په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ایزو پولیسو لیکو وتلي چې خپل عوامل لري. د خپل پرسونل استل لرو چې افغان دولت سره د کړیش پنې پر اساس ل درې کال دندې ورسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کړي. مثلا د قرارداد موده یې تمامېږي یا ل یوې سیمې بلې ته بدلېږي. په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ایزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350,000 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد مبارزې رئیس امرالله امان وایي د پولیسو پلیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پر مختلفو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ جرنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو لوتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکزوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سکال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
د اجملان د ریپورت اوریدلې. او سم د مشال ریډیو د دی رواني غړي خبري برخه پای ته ورسیدله. لاجمنی سره سم درته د وختر سوریا د بی کلټوري پروګرام وړاندې کوو. دا پروګرام تاسو ته هر اونۍ دغه وخت او دغه ورځ باز بمد عابد وړاندې کوي. راځي ورته وښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربیم. په نننۍ خبرونه کې به د لیکوال او پخوانی خبريال شمامود میخیل د بیړغونډي په اړه ریپورت ولرو. بیا به په پکتیا کې د علمی کتابتون لیوتن مسول سره د پښتو کتابونو په چاپ او خرڅلاو لندشان مرکه ولرو. او په اخیره کې به جلال آباد کې د نرګس ګل وګمې د یوې مشاعرې لسنډې څخه راواخلو. لومړی ریپورت ترازو لیکوال او پخوانی خبريال شمامود میخیل چې د تیرو درینیمو لسیزو رئیس د افغانستان له سیاست سره نږدې پاتې شوه او په دې برخه کې د پام وړ کتابونه لیکلي او مهمې دندې هم تر سره کړې. تیرونی په ننګرهار کې مدني او فرهنګي ټولنو په ګډه د هغه په ویاړ یو غونډه رابللې وه چې حالې په ریپورت کې درکوو. دغه غونډه چې تیره اونۍ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه بېلابېلو لیکوالو د شاه محمود میخیل په ملي احساس سپیکر او کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار مرستیال والي محمد انیب ګرګیوال په خپلو خبرو کې ښاغلی میخیل د یو ملي فکر سختن یاد کړ. وی ویل چې د نوموړي له مشورو او لارښوونو دی هم برخمن شوی دی.
دا کومه هدا پوری چې زپې جان ماته یو علمی شخصیت دی، فرنګي شخصیت دی، ملي شخصیت دی، په مجموع کې ځکه دغه هغه فکر او سوچ من کله د سر ناشوی او دغه د رهنمایو نو لا غوونه نو مستفید شوی. بیرانه وی جرګه کې سره مونږ یو ځای کار کړی دی، دغه د لاس لاندې او دغه هغه احساس چې سره کوم د وطن د پاره درلود او د افغانستان یو فکر او سوچ سره هغه واقع نه متقابل د قدر دی او د مغه وخی خاطرې د جناب باخیر څخه من لرو په ډیرو مسایلو کې چې دغه هغه کلی نظریات ملي احساس د مخې د وطن د پاره لري زه هم په خپل ور باندې د قدردانۍ کوم او درناوی کوم.
لیکوال او خبريال داوود تپان چې دغه ویړغونډي ته لفقتیا څخه راغلی وو د خاغلی میخیل په کړي کارونو یې مقاله واوروله. د نوموړي په مقاله کې یو ځای راغلی وو چې د خپلې سیمې مشران او بارسوخه شخصیتونه یې د خاغلی میخیل د کتاب له مطالعې له برکته پیژندلې دي.
شاه محمود میاخیل مې د هغه کتاب بیرنی لوی جرګه او په مشرقي ولایتو کې د انتخاباتو بهیر د مطالعه پر مهال وپیژند. په دې وخت کې به پکتیا ته ډېر کم کتابونه را رسېدل. د همدغه کم کتابونو په کتار کې مې د دې کتاب له مطالعې څخه یو نوی څه چې زده کړه هغه د سیمو د مشرانو پیژندګلوي وه. په محل مې هم د خپل سیمې د ډېرو مشرانو نمونه نووس دا خدام دې کتاب په برکت مې دې ته ورپام شو چې د خپل مشرانو سره مې پر مسلو او ورځنیو موضوعاتو ناسته پاسته زیاته شي.
استاد نقیب احمد خپلواک په خپلو خبرو کې وویل چې لخاغلی میخیل سره د ګډ کار له برکته په لزګونو ځوانان په دې توانېدلي چې د دفتری کارونو ترڅنګ د ماسترۍ زده کړې هم وکړي.
زمون په دفتر کې څومره کارمندان دي اکثر تعداد یو کول شول چې د میخیل صاحب د لیدرشپ یا رهبرۍ لاندې په دغه وخت کې چې هم په حکومت ولې او د قانون په حاکمیت کې کار کوي وکول شپل درسونه وای کاغه د افغانستان د هر ګوټ څخه زمو په دفتر کې د شمالي نه خلک شته، د مشرقي نه خلک شته، د افغانستان د غرب نه خلک شته او ټول د میاخیل صاحب د ملاتړ په اساس وکول شو چې خپل لسانس او تماسري پروګرامونه تر سره کړي. نو میاخیل صاحب په دې توانیدل چې هم په خپل ځان کې هم د خپل کورنۍ لپاره او هم د هغه کسانو لپاره چې د سره یو ځای کار وکړي د تعلیم او تربیه زمينه برابر کړي او هغه ستونزو او مشکلاتو باندې تمرکز وکړي کوم چې موږ او تاسو لرو.
دا وختون فرهنګي ټولنې یو تنستازي سید رحیم کوچی هم د خاغلی میخیل په کړي کار مقاله واوروله. نو موري په خپل لیکنه کې خاغلی میخیل له هغه اشخاصو څخه وګڼلو چې د تخنیکی پلوه د مسایلو پیچلتیا پیژني او د حل لارې چارې ورته لټوي.
اول خوزه د ختیز سیمو د ټولو ټولنو ځوانانو
او مشران فرهنګیان مننه کوم چې دا یو غونډه دلته ترتیب کړې ده. البته زه خپل ځان کې دومره څه نه ګورم کوم چې دوی زما قدردانی وکړه، بلکې ما ډېر کم څه کړي دي د خپل ولس ته. خو دا د دوی خپل عزت ده، دا د دوی خپل فرهنګ پالنه ده چې د نورو عزت کوي.
شمامود مخیل مشال راډیو سره په خبرو کې په ختیس کې د مدني او فرهنګي فعالانو څخه د مننې تر څنګ خوښي څرګند کړه چې په لویه کچه یې د په ویاړ غونډه وربللې وه. له 1915 نه تر 1990 میلادي کال پورې په پېښور کې د امریکا غږ راډیو سره د پښتو او دري ژبو خبریالو، په 2002 میلادي کال د ملګرو ملتونو اینما دفتر سره د سلاکار په توګه کار پیل کړ چې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې یې د بیړنۍ لوی جرګې لپاره انتخابات تر سره کړل چې په همدې اړه یې بیا وروسته یو کتاب هم خپور کړ. په 2003 کال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ستر سلاکار او په 2004 میلادي کال د کورنیو چارو وزارت اداري مرستیال وټاکل شو او په 2015 میلادي کال د هغه وخت د کورنیو چارو وزیر علي احمد جلالي او خاغلی مخیل له دندو استعفاوي ورکړي. د 2015 نه تر 2009 میلادي کال پورې نوموړي د ملګرو ملتونو د انما دفتر سره د ښې حکومتدارۍ په برخه کې کار پیل کړ او تر 2009 میلادي کال نه تر اوسه خاغلی مخیل په افغانستان کې د متحده ایالاتو د سولې انستیتوت مشر دی. تر دې دمه د خاغلی مخیل و کتابونه خپاره شوي چې یو یې په انګریزي ژبه د هغو مقالو مجموعه ده چې وخت بر وخت د افغانستان په حالاتو انګریزي ورځپاڼو ته لیکلي او درې کتابونه یې ناچاپه پراته دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د تیر وو کلونو رئیسی علمی کتابتون پرانستل شوی چې تر دې دمه یې یو شمیر د پام وړ کتابونه خپاره کړي دي. دا چې په پکتیا کې ځوانان د کتاب لوستلو او اخیستلو سره څومره علاقه لري، د دغه کتابتون له یو تن مسؤول محمد نسیم سره مو پرې لنډې شان خبرې کړې دي.
په جنوب ختیځه حوزه کې په گردیز کې چې تاسې خبرندوی ټولنه او د کتاب خرڅولو مرکز پرانسته سو کاله وکي،
تقریبا دغه 12 کاله وکي چې حالت موږ کتاب پلورنځي جوړ کړی. خو تقریبا دا و کاله کې چې موږ خبرندوی اداره مالته چلو او اوس کتابونه مخبرو دغه ځینه.
تاسو عموما څه ډول کتابونه خبروي؟
زیات د علمي کتابونه خبر کړی دي او ناولونه او لنډې کیسې هم، داسې ځینې اشعار مو خبر کړی دي. ځینه خو کوشش مو کوو چې داسې کتابونه چاپ کړو چې هغه اکثره د ځوانانو د معاصرینو په درد باندې دوا شي.
مثلا څه ډول علمي کتابونه؟ هغه چې په پونتونونو کې د تدریس په توګه کارول کیږي هغه، او کنه داسې نور داسې پراخه علمیت ته هم تم کیږي؟
نو علمي کتاب معنی دا ده چې د غنه خلک استفاده کوي، او اکثره سختي چې استاد تشریح نکي نو د معاصل او د لکانو په غبانه سر د نخلاسيږي، نو مجبوري چې استاد ورته تشریح کوي. پانتون کې نو د علمي کتاب نه مراد هغه کتابونه دي چې پانتونونو کې تدریس کیږي.
اوس چې جلال آباد راغلي په سم مناسبت راغلي،
جلال آباد چې راغلي هم د عموماً خبرندو ادارې نه موږ اکثره کتابونه وړو چې کوم دوی اثر خپره کړی دي. پانتون نو استادانو کتابونه خپره کړی، هغه مغه عملته پکتیا پانتون کې شروع شوی دی. البته محصلین غواړي نو محصلین لپاره د کتابونو
تاسو مخ کې د هنري کتابونو د خبراوي خبره مو کړ چې ناولونه او لنډې کیسې چاپ کوي. تاسو په دې روسته او دوه او درې میاشتو کې کوم داسې کتابونه چاپ کړی دي چې هغه هنري اثر وي، مثلا ناول وي، لنډې کیسې وي، یا شعر وي؟
دو میاشتې مخکې موږ لاروکی د ایمل پسرلي کتاب دی، لنډو کیسو کتاب، او نور خلک د اجمل پسرلي دي هنري کیسې دي پکې. او په دا وروستیو کې مو یو بل تیر یاد په نوم باندې د اجمل پسرلي کتاب دی چې صدیق پسرلي صاحب په صدوري زبانې لیکل شوی دی، نو هغه کره کتنه چې موږ خبر کړو.
دې کې خوشک نشته دی چې هغه علمي او مسلکي کتابونه چې تاسو یاد کړل د پوهنتون زده کړیال به په بیا اخلي، دغه هنري کتابونو بازار هلته څنګه دی؟
یار په مجموع کې د کتاب بازار هلته ډېر ښه شوی دی نن سبا. تعلیم کچه چې د مخ په وړي دوه باندې د پانتونم خپل پکتیا ولس باندې ډیره غیزه کړی ده. خلک یې تعلیم افته کړی دي او خلک د علم په برخه کې او ډیر مینوال چې خپل بچي پانتون نو ونځوي ته ولېږي تر سو علم زک
دا تیر وکاله چې تاسو یاد کړي د خبراوي چارم پیل کړی تر دې وخت به مو سو انوان کتابونه بیلابل چاپ کړی
تقریبا د اویا پورې تعداد دیموکراسي کې چې موږ چاپ کړی دي تر اوسه دا وکاله کې
د خپل کاروبار نم راضي خوشاله
او ډیر ډیر خکار دا او دام چې خبره هم ثواب دا مخرمه دا خپل مطالبه کې کو نور خلک هم دې ته هڅو چې هغه مطالبه کې تر سو علم د پاره یو خدمت وشي او موږ هم د علم خبروي د پاره یو د خدمت مستر وګرځیم
د باختر ستوري ګرانو مینوالو تیر کال ژمی په جلال آباد کې شاعر او لیکوال داود شهید په خپل کور کې د نرګس ګل په نوم د مشاعرې بنسټ په دې خاطر کې خود چې د نارنج ګل مشاعرې په سیر په روایتي بڼه وپالل شي په همدې اساس تیره اونۍ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د نرګس ګل په نوم مشاعره جوړه کړې وه چې ګڼ شمېر نارینه او ښځینه شاعرانو پکې ګډون کړی و نور حال په رپورټ کې درکوو در په ولا سمر په غک کې دا ترنم د نرګس ګل په نوم په جلال آباد کې د جوړې شوې مشاعرې څخه اوریدل کیږي چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست جوړه کړې وه چرته چې په لسګونو تنه ښځینه او نارینه شاعران ورټول شوي ول او شعرونه یې واورول د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم د مشاعرې د پیلېدو تر مخه وویل چې د نرګس ګل مشاعره به هم لکه د نارنج ګل د مشاعرې په څیر هر کال جوړوي
جناب شهید صاحب د زړه سره مننه کوم چې پروس کال د نرګس ګل په نوم باندې یو مشاعره په خپل کور کې جوړه کړه او موږ او تاسو ورغلو په هغه مشاعره کې ګډون وکړو او هلته زموږ مشوره او نظر دا و چې دا به یو بهترین آغاز وي او موږ به دا فرهنګ په راتلونکي کې پالو او دا به یو دودیزه بڼه پیدا کړي سږ کال د هماغه تیر کال د سنتو د پر ځای کولو فرهنګ دی چې د نرګس ګل په نامه زموږ ځوان شاعران ملګري خویندې وروڼه دلته راټول شوي دي او په همدې ادرس پر شعرونه وایي
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې د سو تنو د شعرونو نمونې ستاسې په وړاندې ږدو
زړه مې راټول نک نظر به ترې راوباسما کاڼي به مات کړم سره زر به ترې راوباسما درد به یې خپل کړم هغه کمې خدای خپله نه کړه زخم دی وی په زړه خنجر به ترې راوباسما
بیګا مې ټول شپه خوب ونه کړو د زړه له شوره نرګس لیمه مې درپسې ډېر خوږېدله موره او عجیب کیف وستا لیدل زمان ویدل پزمکا عجیب کیف وستا لیدل زمان ویدل پزمکا د ګل پچکو د وګمو د خوشبوئی له سورا
ګل بدن دې د مخوري جامې نا غوندي هغه ته وای چې توري جامې نا غوندي څوک دې زړه کې د وطن دورانه خیال نه ساتي څوک دې زمين ته دا کمزوري جامې نا غوندي
په دغه مشاعره کې یو شمیر خزینه شاعرانو هم برخه اخیستې وه د کور ادبي بهیر مشره مقدسه احمدزی خوشاله و چې په ګډې مشاعرې کې خپل شعر وایو او د نورو له شعرونو یې مزه واخیسته نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د نرګس ګل مشاعره یو ځل بیا سکالې په ننګرهار کې منځل کیږي خوشاله مې په نننۍ مشاعره کې مې برخه واخیسته له خویندو ورونو سره یو ځای شعرونه مې واورېدل چې په سرلۍ راتلونکی دی د نرګس ګل په اړه مو شعر نو واورېدل نو خوند مې ترې واخیست ډېر خوشاله یم
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد به ته اجازه ورکړي خا د آباد وسی
مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یول سبجو
د نړۍ رنگونه
په یوونیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټه د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په دونیمه بجو
سروي
په درنیمه بجو
جمهوریت
په پاوکم سلورو بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو